السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوری په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کړی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیالې متا نوټسن د یونما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یونما په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اجانس، یک تلویزیون، تلو تلویزیون، شمشاد تلویزیون او آریانا تلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یونما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواه وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینه بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ سیالۍ د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي جنس سټولتنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولتنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه غونډه کې په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر اوکراین پرونی لګول شوی په بکنې سره پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیکې نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او د روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلې شي. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوی ویډیوي پیغام خپور شو.
امه واحده تشن عليها
یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی چکرې سره مخامخ ده.
دا سي اندېښنې ښودل شوې چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. آیا همدا ساده؟
اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني.
یونما د نجونو پر خوندزیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي تحالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولای شي؟
پاکستان په کور د نه نور مسایل وخت شوی دی. هم د طالبانو د لاډیر انزوا باعث کیدلی شي، البته فرصت هم کیدلی شي د طالبانو دپاره.
دویمه نیمایي تاندې څانګې او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر موضوع ته راځو. د القاعده مشر ایمان الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړو ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې ده چې دا ډله ممکن بیا په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. القاعده شل کاله مخکې له افغانستان نه هغه بریدونه طرح کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن وشول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وي چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اجانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از ظواهري دوی نه دی لیدلی.
پښتانه معلومیږي چې هغه چیرته وي بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي سب کوم جي کې اوسي.
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لومړی ځل خبره شوې ده دا نشکاري چې دی چیرته دی. خوله د سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او له هم پری ویډیو کې ظواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي.
امه واحده تشن عليها
دی وی یو متحد امت په څو جبهاتو کې له وی جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژان خبره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکینزی ویلي وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپلوي لري، چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغسې مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موریدل چې تر یو اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر یا ویډیویي پیغام خپور کړی دی. لویدیځو رسنیو ویلي چې له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په همدې اړه مې کاناډا میشتې افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله پوښتلی.
زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېرې قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دویمه دا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې ګڼي. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان په رسمیت پیژندلی وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکیه الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي. خو هغوی په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې وه خو نه شو کړلی. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الظواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخي نه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري.
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې د دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې دا خبره رښتیا وي. القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې د القاعده یو رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغسې یوه ډله ده. نو د دوی اړیکې ډېرې قوي دي. فکر نه کوم که دا د دوی طالبانو د ویان دی یا د دوی خبرې رښتیا وي.
بله دا امریکایي پوځیان دې ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډېر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، اما له القاعده سره یو څه نرمښت ښیي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده. البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګري همکار ده، ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو معلومه ده حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکه په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشتې افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مرستیالې متنوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوانځیو بندیدل تبعیض وباله. تر 200 زیات ورځې وشوي چې د خوانځي له همباندی میرمن نور سند اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفی پایلو په تړاو خبرې کړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د غبرګون په دوام د یوناما مرستیالي ویلي دي چې له تبعیزه د دې ډکې پریکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخي وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالي متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. دې زیاته کړه چې لویې پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لورې نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شودي چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم د سیمې او نړۍ پر تودو مسالو تمکی ګود. ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولتنبرګ زیاته کړې د همدې لپاره باید ناټو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره پر پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکي نن یو ویډیوي پیغام کې وویل د دیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. بل موضوع په اسلام آباد کې ده، هغه دا چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ 15مه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون بیا انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي نن اعلان کړي. تفصیل له احمد شیبراو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان تر ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مڼې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي. خو لا هم مسله د ستري محکمه پریکړه ته ځندېدلې ده چې څنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو وامه ورېدل چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړې ده چې د موقت صدارت لپاره د اپوزیسیون یو څوک ورته معرفي کړي. اپوزیسیون له دې کاره انکار کړی دی. له دې وړاندې ویل شوي چې په پاکستان کې باید له وخته مخکې انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان چارې د سرپرست صدراعظم عمران خان لخوا مخته وړل کیږي. دغسې سیاسي وضعیت او په یوه ډول د واک او سیاسي نظام تشه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ همدا پوښتنې د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ځواب کړی دی.
فکر کوم بله او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه دی او ملکي حکومت د پاره چې رامنځته شوې ده، او تر څنګ یې د پاکستان د استخباراتو او د پوځ د بلې برخې، یعنې د پاکستان د لوی د پوځ د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر ترمنځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کېږي کوم راپورونه راغلي تبي په افغانستان باندې تاثیر لري. او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوه لابي کوله د رسمیت پېژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډېر انګیج کړي، ډېرې ورسره اړیکې پراخېستي. پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لا ډېرې انزوا باعث کېدلی شي، او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات یې څه دي؟ منفي ته به بیا راشو.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی شي پاکستان په کور دننه باندې. تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و، هغه به د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې. دغه تشه فعلاً هلته احساسېږي، او له دغه فرصت نه طالبان کولی شي که وغواړي، البته دا اراده موجوده وي، له دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي، او خپلې اړیکې څناڅه د خپلواکۍ خواته ویسي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی، ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي، او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري، ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې نیمې میاشتې وخت نیسي. خو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داری کړي د دنیا سره، او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي، طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي. ټول اراده موجوده دي دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي، او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي، افغانستان د دغه انزوانه وباسي.
ننګیال صاحب، که چېرته منفي اغېز وتراشو، منفي اغېز به څه؟
اقتصادي چالش سره پاکستان مخ دی. تاسو به نن راپور لیدلی شاوخوا شپږ میلیارد ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول، هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشې له امله چې دی هغه ودرېدل. د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی، نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې. په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتېږي، طبعا په افغانستان باندې تاثیر لري، یعنې په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر وروستیو سیاسي تحولاتو او د افغانستان پر روان وضعیت د هغه پر احتمالي اغیزو خبرې کولې. په پاکستان کې له تیرو پنځو ورځو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې ده. د پاکستان چارې د صدراعظم عمران خان لخوا د سرپرست صدراعظم په توګه مخته وړل کیږي. ټاکل شوی چې ستره محکمه نن د دغه سیاسي وضعیت په اړه وروستۍ پریکړه واوروي. ستره محکمه له تېرې دوشنبې راهیسې هر ورځ غونډې دایروي، خو غونډې بې نتیجې یا بې پایلې پای ته رسیږي. د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه غبرګون ښودلی دی، او ویلي دي چې په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونې لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بشري حقونه، هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. زه اتنیمه بجه بیرتر استنیگم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری تسپار.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د برخه تمام زنوریاس نوری هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې د صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یوه کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 148,000 ټنه وچاو تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هواره شوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته‌بندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 138,000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سوو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 370 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,03,365 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 1,02,503 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر سوي دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړي او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بانکونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېمه ادرس کې چې پر درېمه ادرس موږ ته پیسې یو څه په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تک ورا تک دغه ویزې زموږ بندې دي، دا نه شي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسې په امیګریشن لابراتوار میوه باید تاسې جوړه کړي، هغه سټنډر بندې پر معیار بندې هغه موږ عمارتونه دا صلاحیت اوس نه لري، او موږ تجاران هم نه شو کولای چې په خپل سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځو لاړې، او دروسه هم موږ تاسو په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټي ټي آی چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلی سي نه استولی سي د یو هیواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډېر کله د افغان صادراتو پر مخ تلل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت یې په یاده برخه کې ستونزې دایمي هواري کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ نسي.
عمده مشکل مداري چې هر وخت لاري بنجي دلاري مشکل یو داسې مشکل دی چې موږ میوه صرف ایستاده د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه را نیولې، خریداري مو کړې، پروسس مو کړې، هغه د لاري د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې دلاري مشکل یو ډیر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي دولت باید هغه سره ښه اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړه سي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغېز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدېږي، خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنۍ هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي، او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنۍ تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري لخلق غواړي چې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلق واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زمونږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډېر بخې، دغې نه به اعلی، او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونی مشر اجیت اورملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
اکثریت فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره هم خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په ایسار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه تر سره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوي او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیته د مبارک روژې میاشت همدرشه مجاهدینو زه تاسو ته ستاسو چې د بچي اته میاشتې پورپوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې $2.3 میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات په ملکه تېرې چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینې پر درېمه یا پر څلورم ورته وزرم هر روژه د الله په خاطر دا الله په روی باندې کبیر دی. که مسلمانان یو ځان ته مریان وایي د دې خوارې او ورځې طبقې حق او حقوق پر وخت ورورسوي په دې فرض روژه کې.
ننګرهار ورځ په هر وسوارې نه دا مې ستاسو پرېږدم او درغون خبرې کوم. راشي دا الله ته ګورې دلته راشن ورکوي. نن راشي سبا راشي څوک ورته چریږي څوک ورته جاړي. طالبان رتي خپل خلک نه نباتي، انجینر خپل خلک نه نباتي. دی چې هغه مون څوک نه خوري روجا دا سبا راشي بل سبا راشي خلک کرایي نه لري. طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دی غام دی وخوري. بالکل داسې بې نظمي راوړی چې چا خپل یا نه نباتي، انجینر خپل نه نباتي، طالبان خپل نه نباتي، هم خلک پاتې وي. خدای لپاره رسول لپاره دغه غام وخوري. مننه.
ازادي راډیو ته سلامونه کوم. د هلمند څخه په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړي چې د ډبډیچو دي او موسسو ول چې څوک زره کورو ته مو کومک ورکړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 1 مامورینو ملازمینو د 1 مشرتو دي د 1 کښې دي یو تن نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سر په میډیا کې دغه درواغ وایي او چې کومک یې کړی دي دغه تاریات والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې د غمبار وسه نه درودی د هغو سره ډېر کومک وکړي. نو غمبار مبار یې فرانی د تاریخ یې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221123248.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغ لای د سهار اتنیمی بجه شوی وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام لرو، خو راځئ چې اوس لنډ خبرونه واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیالې مته نوټ سندیونامه له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یونامه په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمن نوټ سندا موضوع پرون د پژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشار ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یونامه په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي چې د خبریالانو د کار خنډ کیږي نه، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډیر بندیزونه لګولی دي. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې له طالبانو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه اول ولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سیاو وهي، ما مهي ښځم وهي، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاو تریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په دې اندازې کې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لري موضوع دې زبې عدل ته دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ ته غیرت سره باید د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار سو واشه بې فائدې ده.